The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نننه هیورز د سره پینلسم کال د جون د میاشتې دویمه نیټه دا پاکستان کې شوې دي د ماخام اته افغانستان کې دی اونې می او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکر
هر کله وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په کوټه کې د ټولو ګوندونو کانفرنس ته په وینا کې امر کړی مستون کې د 22 پښتنو وژونکو دي زر تر زره ونیول سي نو موږ ویلې د ترګری په ځد جګړه به جاری وي
ابھی ضربے شروع ہوئے اور جو وہاں سے دہشت گرد سب اپنا بستر بوریاں میں پہن کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں
د خیبر پختونخوا انتخاباتو کمیشن وای صوبه کې شوی مقامی حکومتونو په ټاکنو کې د درغلو او د اړیګړی ذمہواره د عمران خان حکومت ته او په خبر کې د ځینې سیاسي ګوندونو او آزادو کاندیدانو د تحریک انصاف حکومت خلاف احتجاجونه کړي
او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پیرس کې ائتلافیانو سره د غونډې په وخت ژغ کړی چې د تندر او وسلوالې ډلې اسلامي ریاست په ضد د حکومت ته نور مرستې ورکول سي
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې غوښی وز د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان کرکټ ظفری بلوچستان ایالت په مرکزی شهر کوټه کې د هوا د ټولو ګوندونو غونډې په مستون کې د پښتنو مسافرانو وژنه په کلکه غندلې او ویلې دي د ورونو کامونو لاسو ګریوان کولو د سیسوه د ټولو ګوندونو غونډه نن د سه شنبه پر ورځ د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوه او له هغه وروسته ګډ اعلامیه کې د پښتون سیاسي مشرانو مثبت رول هم وستایل شو کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلې د پاکستان دشمنان غواړي چې ملت د نسل او مذهب په اساس سره وویشي او په خپلو منځو کې په جګړه اخته کی نوموړي ویل د مستونګ پیښه لرزون کې ده او امر یې ورکړ چې په هر قیمت قاتلان ونیول سي د د پوینه د ترګرو په ضد د ضربي عذاب عملیات په بریالیتوب سره روان دي او د اخیری ترګر تر وژنې پورې به دوام ولري د تیرې جمعې او شنبه پر ورځ په منځنۍ شپه د تیرې جمعې او شنبه په منځنۍ شپه د مستونګ په سیمه کې لچمن او پښین څخه کراچۍ ته روان مسافر بس څخه وسلوالو خلک شته کړل او د شناختی کارډونو کتو ورسته 22 پښتانه مسافران چې د پښین عبدالله خان او چمن اوسیدونکو ډیر په ناترسي سره ووژل د یونایټډ بلوس آرمی په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې مسولیت پر غاړه اخستې او له پیښې سملاسي ورسته د بلوچستان اعلی وزیر عبدالمالک بلوس د ټولو ګوندونو کانفرنس رابللی وو
او د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د کوزدیر په حلقه پی کی 95 یا 95 کې خزوتا د ووټونو د اچولو د حق د نو ورکولو لامل نتیجه کله دم ګرځولي او د غلطه بیا د سره د انتخاباتو کولو حکم کړی دی د لاول زل دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په کومه حلقه کې خزوتا د ووټونو د اچولو د حق د نو ورکولو په اساس د انتخاباتو نتیجه رد کړې دي او بیا د سره د انتخاباتو کولو حکم کړی دی د دې وړاندې د پیښور های کورټ کې یو درخواست ورکونکو پیښور های کورټ کې درخواست ورکونکو تور لګولې وو چې د کوزدیر په پی کې 95 کې انتخاباتي امیدوارانو او سیمایزو مشرانو زمینی انتخاباتو کې خزي ووټونو اچولو ته د نه پریښودو په اړه زبانی لوزنامه کړې ده الیکشن کمیشن په ډاګه کړې ده چې د خزو د ووټ په حق بندیز لګول غیر آئینی دي او دا به جرم ګڼل شي او خیبر پختونخوا کې د حکومت د پابندۍ باوجود د مقامی حکومتونو شوې انتخاباتو کې د درغلۍ او د ټګۍ په خلاف نن د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج شوی احتجاج آزاد امیدوارانو د قامی وطن پارټۍ او جمعیت علما اسلام افی غړو کړی دی دوی وای د پختونخوا حکومت د پاک او صفا انتخاباتو دپاره انتظام نه و کړی او په ټوله پروسه کې ټګۍ کړي تفصیل پې اورو د مدثر شانه
دغناری سوری د پیښور پریس کلب باندې د بلابیلو ګوندونو فعالینو او دیرشمې مې بلدیاتی ټاکنو کې آزاد امیدوارانو وهلې او دای تور لګول چې واکمن ګوند تاریک انصاف ټاکنو کې د خپل امیدوارانو د کامیابولو لپاره ټګي توري کړې ده او د جمعیت العلماء اسلام د چینی نه د ضلع کونسل امیدوار مفتی اعجاز احمد ډیوه راډیو ته وایي پولیسو زما حمایتیان د رای ورکولو څخه په زور منی کړي کړی دی.
زما د ترزوی زما رور زما د مامازوی ګوتی لګولې دي. بیلټ پیپر اغوی ته نه دی ورکړی شوی چې کم پویته چې دا اوټ د کتاب په حق دی یا د بل کینډیډیټس په حق دی. پولیس به هغه وهلو اغه چې دې رستو کړي دې اغه وهلې دې او د پولیس سټېشن نه چې دې بار کړي دې
او دې غوښتنه کوله چې دغه حلقه کې دې سر دوباره انتخابات وکړي شي. بل خو د صوبایي حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي ځلي امیر صابر حسین هم په تاریخ انصاف تور لګولې دې چې پیښور ضلع کې انتخاباتو کې درغلي نه خپنې غد وزیر اعلی د ماڼۍ لخوا شوې ده. خود تاریخ انصاف چیئرمین عمران خان په خپل ګوند ټګي ټول تورونه رد کړی دي او ویلي دي د ټاکنو د انتظاماتو ټول ذمہواری په انتخابی کمیسون و. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پی خبر.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
پاکستانی امنیتی ځواکونه ادعا کړی چې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په دتخیلو کې یو وسلوالو په ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 22 مشکوک ترګر وژلي. د دوی په وینا دغه سیمه کې هم ځکني عملیات پیل کړي خو آزادو خبري سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. بلې خوا د شوال په سیمه کې یو ډرون برید کې څلور وسلوال وژل شوي او استخباراتي مامورین وایي وژل شوو کې ځایي او بهرني مشکوک ترګر شامل دي.
د افغانستان په شمال کې د بلخ صوبې د پولیس تر مخه نامعلومه ټوپک مارانو د غیر دولتي مرستندوی ادارې لږ تر لږه 9 کارمندان په ډزو وجلی دي. تیر شپه شوي ډزو کې وجلې شوي کسانو کې یو زنانه کارکونکي هم شامل ده. پیپل ان نیډ نومې غیر دولتي اداره د زراعت په چارو کې مرستې کوي. وسه پوری د حملې ذمہواري چا په سر نه داغستي. کمال سادات په تفصیل وایي.
په بلخ ولایت کې دیوې موسسه چې پیپل ان نید نومیږي نه ته نغړی وجل شوې دي. چرواکي وایي چې دغه کسان د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې وجل شوی خو تر اوسه پورې چا پړه پر غاړه نه ده خېستی. د بلخ ولایت چرواکي وایي دغه کسان چې د کلو پراختیا وزارت د ملي پیوستون د پروګرام کارکونکو ول د شپې په محل د بلخ ولایت په یوالري پرتا ولسوالۍ زارې کې نامعلومو کسانو په ډزو وژلې دي. د بلخ ولایت د امنیا کمانډنۍ ویان شیرجان یې په اړه وویل چې د پیښې د څېړلو لپاره یې غي سیمې ته هیئت لیږلی دی. د په خبره کله چې هیئت بیرته رستون شي معلومه به شي چې پیښه ولې او څنګه رامنځته شوې ده. دوی چې په دې پیښه خفګانو خود دا خبرې هم وکړه چې دغو کسانو د چک جمهوریت لخوا په یوه خیریه مؤسسه کې چې پیپل ان نید نومیږي کار کوو او له خلکو سره د ژوند په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد درنی هم په دې پیښه خفګان ښودلی دی او ویلې دي چې په مرستندویو ټولنو بریدونه د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د چیک جمهوریت هم پر دغه پیخه خفغان خو دلی دی زیاته کړی ده چې د دوی دغه مؤسسه د تیر 2002 کال رئیس په دې ولایت کې د خیر خګنی چاري کوي. تر اوسه پورې د دغه پیخي مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستای. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نن د سه شنبه پر ورځ ویلی چې د اسلامي ریاست د وسلوالو په ځای جګړه کې حکومت پلو کوو ته نړیوال ائتلاف څخه پوره ملاتړ نه دی ترلاسه. په پیرس کې د ائتلافي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې لمخه نوموړي ویلي باید نور استخباراتي معلومات شریک کړل سي او عراق ته له بهر څخه د جګړه مارو د تګ مخه ونیول سي. په پیرس کې دا غونډه د اسلامي ریاست د اوسنیو لاسته راوړنو په ضد ګډه ستراتیژي باندې خبرې کوي.
د نایجیریا شمال مشرقي خار مایدوګورینا اني شهیدین وای بوکو حرام په خار تازه حمله کړي. د خار حکومت د وسلواله ډلې په خلاف د نو عملیاتو د پاره مرکز جوړی. د خار نه را رسیدلې تازه خبرونه وای نن راکټ سره گزارونکو ګرنیډونه د غلې شوې د سختو ډزو او د جنگي جازونو اوازونه هم اوریدل کیږي. د ډيري مدیر هسي مشر ګډلک جاناتن پزه نوی صدر محمدو بخاری د جمعې په ورځ سوکۍ سوګند پورته کول ورستو د بوکو حرام په خلاف هلو زلو د پاره د فوز د عملیاتو مرکز ابو جانا مایدګوري ته اړولې ده.
د چین په مرکزی سیمه کې مامورین وایي د هغه کسانو د ژغورنې لپاره د لټون عملیاتو باندې بوختي چې د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله سمندر کې لهو سوي. دغه کښتۍ چې 4500 کسان پکې ناست وو نن د یو طوفان له امله په یانګزي دریاب کې ډوبه سوي. د چین خبری اداره جنوا وایي تر اوسه پورې 15 کسان ژغورل سوي او د 5 مړي میندل دي. چینی مطبوعات وایي تر یو ځل زیات عسکر او 8 وړې کښتۍ د ژغورنې په عملیاتو ګمارل سوي.
او د امریکای سینیټ باندې د قومي سلامتیا د ادارې لخوا د خلکو د سارنې کولو په پروګرام کې د اصلاح کولو د پاره ووټ اچي د نوړاندې په دې معاملې سینیټ کې تر دوه ورځو پورې بحث وشو. په سینیټ کې د اکثریتي ډلې مشر میچ مکونل د امریکای د ازادۍ په قانون کې د دې درې ترمیمونه تیار کړي دي. د دې تر مخه به امریکا کې د خلکو د ټلیفونونو د غوږیستنو عمل ختم شي، خو د ایوان د عدالتي کمیټې دوه مخاوریزو غړو چیرمن باب ګوټلټ او جان کینین دا ترمیمونه رد کړی دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی اسره څنګه چې وړاندې تاسو خبرونه کې واردل د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یالت په مرکزی شهر کوټه کې د هوا د ټولو غوندونو غونډي په مستون کې د پښتنو مسافرانو وژنه په کلکه غندلې او ویلې دي د دورونو کامونو لاسو ګریوان کولو د سیسو د دې غونډې مشري وزیر اعظم میانوا شریف کړي او هغه و دې غونډې ته د وینا په محل ویلي چې د پاکستان دشمنان غواړي چې ملت د نسل او مذهب په اساس سره وبشي او په خپل منځو کې په جګړه اخته کی. نور حال حمید سمسور لکوټه راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د مستون پیښه ډیره غمجنه ده او څوک په دې خبر نه دي چې د دې تر شا د چا لاس دی. دوی ځایی دي یا بارانیان، دا پلان د دوی خپل دی یا د خارجانو دی؟ د امر وکړي چې د مستون په پیښه کې د ککان خلک زر تر زره ونیسي. د ده په خبره چې موږ د تراګرۍ پاک لبانې پریکړه کړې ده، دا به هرومرو و پای ته رسوو. وزیر اعظم وویل چې دشمن موږ ویشل غواړي. دوی تکل کوي چې د چین او د پاکستان اقتصادي پروژه تباه کړي. څوک د پرکیزو پیښو پر بنسټ او څوک د ژبې پر بنیاد باندې موږ ویشي. نن تاسو زموږ د ګاونډي حیوات بیان ولیدی. د ده په خبره چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم مختلف پیښې رامنځته کیږي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پوځي او سیاسي مشران د تراګرۍ له منځه وړلو لپاره په یوه خوله باندې دي. د ضرب عزب عملیات د بریالیتوب په لوري روان دي. بې کوره سوي خلک بیرته په خوشحالي باندې کورونه ته ستانه کیږي. چې د ضرب عزب د عملیاتو له کبله څخه وسلوال اوس په منډه دي. د ده په خبره چې د بلوچستان حالات د تیرو دوو درو کلو په پرتله باندې اوس د شګړې په لور روان دي، له پخوا څخه ډېر توپیر لري. د چین پاکستان د رادارۍ پر اقتصادي لویه لاره باندې ټول سیاسي ګوندونه متفق سو. ټول سیاسي ګوندونه د بلوغیت په لور باندې روان دي. آئینی ترمیم وکړي، پوځي عدالتونه او د کامی عملیاتو پر پلان باندې ټول سیاسي مشرانو ملاتړ وکړي.
هندوستان نے اس کا اعتراض اٹھایا اور چائنا نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ہم اسے جو ہے وہ آپ کے اعتراض کو ریجیکٹ کرتے اور ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے.
هند پر چین باندې د اقتصادي لوی لارې په حق باندې اعتراض وکړي. چین اغرات کړي او وی ویل چې ستاني وکنا سمدا و یوالي ته به وده ورکو. د مستون د پیش په شان باندې په پاکستان کې نور هم داسې پیش رامسته سوي دي.
یو چند مناسب تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن ہم انشاء اللہ تباہی کی طرف نہیں جانے دیں گے.
دا یو څو عناصر دي چې پاکستان د تباهۍ په لوري باندې بیایي، لیکن موږ به دوی ودې ته نه پرېږدو چې د خیبر پښتونخوا په دې اوسني بلدیاتي انتخاباتو کې چې کومې وینې توی سوي داغه بېلګه نسته. و نواز شریف ته لومړی په کوټه کې د بندو دروازو شاته د مستونګ د پیشي او د بلوچستان د خرابې امنیتي وضعې په هکله باندې معلومات هم ورکړل سو. نواز شریف وویل په تیرو یو څو کلو کې یوسلس ارب ډالر اقتصادي زیان موږ ته رارسېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د 13 ورځې د پاکستان د فوز د عامه رابطو څنګه آی ایس پی آر په د تاخیلو کې د عملیاتو کم داوی کړی وی او ویلی وو چې په د تاخیلو کې چې شمالي وزیرستان کم علاقه ده هلته کې لکتر لگا 200 پورې تندروا او وجلی دي په دې حق لباندې او بیا د هم د شمالي وزیرستان په شوال کې یو ډرون حمله هم شوی ده چې په هغه کې هم لک تر لګه د سلور توندرو د وجلې کېدو ریپورتونه دي. دغه ټول تفصیل به د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیتنینه په دې ریپورت کې اورو.
راپورټونو تر مخه به ګاډ شپې په شوال سیمکشي وسلوالو په یو پټنځای له امریکایي جاسوسو الوتکو څخه توغندې بریټ تر سره سوي چې په نتیجه کې چلور کسان وژل سوي. حکومتي چرواکي او پخپل وسلوال طالبان مني چې امریکایي بې بیرر جاسوسو الوتکو د ترکمن وسلوالو یو مرکز په نقشه کړی چې د شپې پر مهال پرې دوا توغندې وته غل. چرواکي وایي بیګا د شپې په داخل تحصیل خواوشا سیمکشي پوځي سرتیرو د جنگي جازونو په مټو وسلوالو په شکمنو ځایونو بمونه داغلي چې په نتیجه کې لس وسلوال وژل سوي او د هغوی وسلي مرکزونه هم تباه کړي دي. تیر ورځ هم چرواکو ویلي چې په داخل تحصیل په لرې وړیا غریزو سیمکشي ځمکني عملیات پیل کړي او د عملیاتو پر مهال 12 وسلوال وژلي. اخوړ د وسلوالو ایوینا پیژندلې وسلوال ډلې مجلسي عسکري ویان عبدالله وزیرستانی د فوز دغه داوی ردی کړي او ویلي د عملیاتو پر مهال دوی ته کوم نقصان نه دی اړیدلې او فوز ته زیات نقصان اړه ولای. خو سیمه ته میډیا رسنه کې دوله عمله د دوی په آزاد چسپینوي ممکن نه وي. دا د هم یادوي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد فوزي عملیات تر شوي کال جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري. د عملیاتو پر مهال فوزي سرتیرو بویا دیګان میرالی او میران شاه سیمکشي حکومتي واک په ځای کړی او د تخیل سیمکشي له تیرو شپږو میاشتو راسې وسلوالو په ضد په عملیات تر سره کېدو اخته دي. د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکو تر 2000 نه زیات وسلوالو د وژلو دعوا کړې خو دغه دوی په آزاد ری تصدیق شوي. د عملیاتو له امله د شمالي وزیرستان نږدې 100,000 خلک بې کوره کړي چې دا وخت په خپلوانو کرایا په کورونو او د کډوالو په کیمپونو کې کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د کډوالو مشرانو 13 ورځ په بروسی مخ شه ایوا جرګه کړي او له حکومت څخه بیرته خپل سیمه ته د ستنېدو غوښتنه کړي. حکومت 13 مارچ میاشتې له اخري نیټې څخه د کډوالو بیرته خپل سیمه ته د ستنېدو پریکړه کړې و. خو دغه مرحله د 2 ورځې تیر دوه وروسته بیا د ځانشکار شو. په دغه مرحله کې حکومتي چارواکي وایي چې سپینوام تحصیل شمیرای کلی ته و اتیا کورنۍ ستانه شوې دي. زیاتوی چې په نورو سیمو کې بنیادی اسانتیاو په ځای کړی نو بیا به د نورو کډوالو بیرته خپل سیمه دسترې دو عمل پیل وی. دا هم یادوي چې د یو کال تیر دو با وجود هم تر دې وخت پورې حکومتي چرواکو شمالي وزیرستان په مکمل توګه د وسلوالو څخه پاکولو دا و نه ده کړی. عسکري کارپوهان وایي چې د شمالي وزیرستان عملیات انتهایی د سستې ښکار دی خو په عملیاتو کې برخه اخستونکي پوځي سرتیری وایي شمالي وزیرستان حالات انتهایی کړکې جندي او د حالاتو نزاکت په وجه باندې د سستې ښکار سوي دي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو ډیرا اسماعیل خان.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا په پاکستان کې د ټول ټاکنو کمیشن د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په حلقه پی کې 15 کې شوزو ته د رایو اچولو حق نه ورکولو له امله هغه نتیجې کله دم ګرځولې دي او هلته بیا له سره د انتخاباتو کولو حکم ورکړی دی. د لومړی ځل چې د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن په یو حلقه کې شوزو ته د رای اچولو د حق د نه ورکولو په اساس د انتخاباتو نتیجې ردوي او بیا د سره د انتخاباتو کولو امر ورکوي. نور حال ور باندې پیرولای شاه له اسلام آباد راکوي.
د انتخابي کمیشن لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې زنانه د ووټ د حق نه محرومه ساتل د اسلامي تعلیماتو او ملکی آئین خلاف ورزي ده. او اعلامیه زیاتوي چې زنانه د ووټ نه محرومه ساتل یو غیر آئینی او مجرمانه اقدام دی. سرګند دی وی چې عوامي نشتل پاټه او د مدني ټولنې تنظیمونو لخوا انتخاباتو کې زنانه د ووټ د حق نه محرومه ساتلو معاملې راپورته کول وروسته انتخابي کمیشن د دې معاملې از خود اوریدنې فیصله کړې و. ډیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتل ګوند زنانه غړي بشرا گوهر د انتخابی کمیشن فیصله تاریخی او بلله او دی اویل چې د دې فیصله لکبل به پراتون کې وخت کې د پاکستان د زنانو د حقونو تحفظ نور هم باوري شي. او د بشرا گوهر په خبره سیاسي ګوندونو ته هم د دې فیصله نه سبق حاصلول پکار دی.
ته د پاکستان ټول خزته او هیومن رائټس اکټیویست مبارکي ورکول غواړم. دا یو ډیره تاریخي فیصله ده او زه وایم چې ډیره کریجس فیصله ده الیکشن کمیشن چې هغه ټول الیکشن دیر کې پی کې 95 کې په دې بنیاد باندې نل اینڈ وائڈ کړ چې 50 زیاتو ښځو ته خپل هغه آئینی حق ملاو نه شو د هغې نه هغې محرومه پاتې کړی شول. نو هغه به اوس ریکګنایز کوي. پولیټیکل پارټیز به هم دا کار نه کوي چې خپل وړوکي سیاسي مفاد دپاره به ښځې د خپل حق نه محرومه کوي.
بلخوا د کوز دیر انتخاباتو کې کامیاب شوی د جماعت اسلامی کاندید اعزاز الملک د انتخابی کمیشن په فیصله باندې سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او دوی د کمیشن فیصله های کورټ کې چیلنج کولو اعلان کړی دی. میډیا سره خبرو کې اعزاز الملک تور لګولې دی چې انتخابی کمیشن د مدني ټولنې د سازمانونو د فشار لاندې د اولس د رای په ضد فیصله ورکړې ده، کوم چې د ده په خبره د اولس د رای سپکاوی دی. خو د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو شخصي تنظیم عورت فاونډیشن یو کارمند آسم ملک دریس خپلوي چې انتخابی کمیشن د چا د فشار لاندې نه بلکې د ټول قانوني کاروای عمل پوره کول وروستو یو تاریخي فیصله جاری کړی ده.
خبره ده چې ججز باندې سو فیصله مسلط کول نه شي، هغه د شواهد پر وړاندې چې کوم دي هغه خپل فیصله ورته کې شي. کومو چې د دې کې کوم الیکشن او شو په کوز د دې کې تقریبا 3500 زنانه چې کومې هغه د مو په حق ته محروم پاتې شي. هغه خلکو چې کوم پټیشن دایر کړو هغه د هنو رڼا نه پس تقریبا جره او شو په جره تر منځ کې هغه د منتخب شوی چې کوم ایم پی ای دی د کوز د نه افکار ملک صاحب چې کوم دی هغه ورو وختل نه تاسو کو په پورت نه هغه نه تاسو کو چې تعالی شین چې مې دې چې مې دا ولې شو. پس هغه نه چې کوم د تمام غواهان او دن نه پس چې راکېونه پس د الیکشن کمیشن او پاکستان د هغې فیصله راغله.
واضح دی وی چې په تیرو وختونو کې د پاکستان په مختلفو برخو او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا په بیلابیلو علاقو کې زنانه د ووټ د حق نه محرومه پاتې کړي شوې دي او د بده مرغه زنانه د ووټ د حق نه محرومه ساتلو لپاره به په باقاعده توګه د مختلفو سیاسي ګوندونو انتخابي کاندیدانو په خپل منځ کې لوزنامې کولې. خو سیاسي ګوندونو هم په دې معاملې سترګې پټې کړې وي او دوی به د خپلو کاندیدانو خلاف کاروای نه ډډه کوله. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
خیبر پښتونخوا کې کم د ځای حکومتونو لپاره چې انتخابات تر سره سوي دي، نه یوازې دا چې د غیر دولتي موسسو ائتلاف چې هم د ټاکنو څارنه کوله فافین، هغه ډېر اعتراضونه کړي دي او وایي چې د تشدد پیښې وي، بدنظمي بیخي زیاته وه او ورسره پولینګ بوتس چې جوړ کړل سوي، یعنی په انتخابي مرکزونو کې د رایې اچونې چې بیا کم ځایونه وو هغه ډېر کم وو او ورسره ښځو ته په ځینې ځایونو کې د حقونو حق هم نه دی ورکول سوی. په دې باب ډیبر ریډیو له یو شمېر خلکو سره مرکې کړي دي. په دې کې به لومړی مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې د فافین مشر ظهیر خټک په دې انتخاباتو باندې نیوکې کړي دي او وایي چې دا بیخي شفاف نه وي او نه هم بې پلوه وي. ظهیر خټک څه داسې وایي؟
مختلف زمونگا فائنڈنگ چی دی اگر مختلف دی اگر فائنڈنگ صدا سی دی چی زمونگا یو خدا مونگا زمونگا آبزرور نوٹ کری چونکہ دا الیکشن کمیشن کوڈ وہ کوڈ آف کنڈکٹ وائی چی پر 200 میٹر کے با چرتم پولنگ کمپین یا داسې قسم نه کیږي، خو باوجود د دې کوډ آف کنډکټ دا وایلیټ شوی دی. او ورسره داسې مونږ ابزرور نو کړی 13% داسې پولنګ سټیشن دی چې هغه د اتو بجو نه مخکې د اتو بجو نه.
خو په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن یو چارواکی خوشحال زاده بیا ډیو ریډیو ته وایي اعتراضونه که څوک هم لري نو ریټرنینګ افسر او پریزایډینګ افسرانو ته به یې ورکوي، خو د ده په وینا هر سیمه کې د اعتراضونو عریضې سوي دي او هغه هم د منلې ده چې په ځینې ځایونو کې بد نظمي سوي. خوشحال زاده زیاتوي
نو اعتراضات خو خیر د ریټرنینګ افسر یا د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر کوم چې موږ د الیکشن مقصد لپاره اپوینټ کړو دا غي دفترونو ته راځي، ځکه چې هغه کنسرن ډایرکټ کنسرن کسان هغه دي لپاره. نو دا غي ډیټا خو موږ ته داسې دلته نه راځي چې څومره اپلیکیشن راغلي، لیکن منگ سرا آف دا ریکارڈ چکم ڈی آر او یا آر او یا زمنگا ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر منگ سرا شیئر کری دی اگر چیئر ڈیر تقریباً ہر جگہ خلق کو اپلیکیشن ریٹرننگ افسر تو ورکڑی دی تو مختلف دغی دپارا چا ری چیکنگ دپارا ورکڑی دی چا ری کاؤنٹنگ لا ورکڑی دی چا
خو په خیبر پښتونخوا کې د لسوالیو وزیر حاجی عنایت الله خان وایي چې شکایتونه په هر انتخاب کوي او دا د ټاکنو د کمیسیون ذمہواری وي چې انتخابات په ښه توګه ترسره کړي او خلک مطمئن کړي. خو د ده په وینا انتخاباتو کې درغلي یا نور څه د حکومت د ناکامۍ سبب نه دی او نه هم ودې ته دا ویل کېدلی شي چې حکومت په بلدیاتي یا د ځایي حکومتونو په انتخاباتو تر سره کولو کې څه ناکامي څرګنده کړي. حاجی عنایت الله خان زیاتوي
مخکې حکومت ناکامي خوند او دا ضرور ده چې په انتخاباتو کې شکایت راغلي دي په لوی پیمانه باندې شکایت چې څنګه جنرال الیکشن حواله سره راغلي دا سیده دې الیکشن حواله سره راغلي دي او انتخاباتو بنیادی ذمہواری دا الیکشن کمیشن حکومت صرف لاجسٹک سپورٹ ور کئی حکومت انسانی وسائل ور کئی حکومت بازینو کی ٹرانسپورٹ اور مالی وسائل ور کئی سیکیورٹی ور کئی اور دے پولنگ بوت اور دا پولنگ اسٹیشن انتظام اور داغے دننا انتظامات او بیلٹ پیپر چاپ کول او بیلٹ پیپر دے تر سوال او الیکشن اپ یو صفاو شفاف طریقے سرا منعقد کول دا بجے تو الیکشن کمیشن اپ
ڈیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راو لے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
مشر سیکرٹری میا افتخار حسین چې هغه د پی ٹی آئی د یو کارکون د وجلو په تور کې گرفتار کړی شوی وو نو په دې کیس کې مخکې سفر مختګ روان دی په دې حق لباندې ریاض حسین نه تفصیل ورو
دا خبر دوی په نوخار دی لکه د عدالت نه د خوشی کېدو په موخه کړی دا درې ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند عمومي سیکرټر میا افتخار حسین په نوخار ضلع په بوسیمه کې د تحریک انصاف د کارکونکو د وجنې په تور کې گرفتار کړی شوی وو. خو تیر ورځ د وجلې شوی تحریک انصاف کارکونکو پلار شیر عالم عدالت ته ویلي وو چې هغوی د سیاسي دباو د لاندې مقدمه درج کړې وه. د خوشی کېدو په موخه میا افتخار حسین د دوو لاکو مچل کې هم په عدالت کې د ضمانت په توګه جمع کړی دي. میډیا سره د خبرو په مهال میا افتخار حسین وویل چې د تحریک انصاف حکومت د پیپلز ګوند د منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو د اف ای آر نه خطرناک اف ای آر د هغوی په ضد درج کړی وو. خو د دې دی پوره پوره تحقیقات وکړي شي چې کوم سیاسي مشر په دې کې ککړ دی
چې دومره د لوی سازش نه پس خدای پاک مونږ ته چې کوم دینو په دې کیس کې مطلب چې کامیابی راکا سره یې چې د حکومت اراده یو ده خدا خدای انصاف خو چې کوم نه ده سم محتاج نه دی زوم دا ویم چې دا داسې ګامې اخیستې دي چې دا د ذاتیاتو نم زیاتو د بټو صاحب خلاف خو چې کوم اف آی آر نو هغه خو چې د پیما شوی دی زما د اف آی آر کې خدا غنه خطرناک چې دی موجود دی دا دوی ګوان دی د خپل ګنمن ته حکم کړی دی او هغه دی وشته دا خود 302 نه ډایرکټ چې کوم دی خطرناک مطلب دغه دی چې په ما ګوانم دی زه موجود مم لہذا دا چار چا کړه ډیر په سوچ سمج کړه دا د دې لوکل لیډرشپ د پی ٹی آئی دا بیا د ضلع قیادت بیا زما چې کم دی د صوبې د پی ٹی آئی قیادت او بیا ورپسې چې کم دی نو وزیر اعلی او وزیران دا ټول په دې کې ملوث دي او دا چې هر چا کړه د دې فیر تحقیق پکار دی چې دا دومره غټ ظلم یې والی کړی.
میا افتخار حسین د خوشی کېدو نه ورستو سیده د وجلې شوی کارکونکو کور ته ورغلو او د هغوی د خاندان سره یې همدردی هم شریک کړي. په دې موخه د هغوی سره د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور او د معلوماتو سیکرټر د صوبایي اسمبلی غړي او د پارټي د معلوماتو سیکرټر د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک هم د هغوی سره وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر غړي د وجلې شوی کارکونکي د پلار او مور سره لید کاته وکړل او هغه ته د هغه د زوی په مرګ دعا هم وکړه. په دې موقعه د سکیورټي اوچت ګامونه هم پورته شوي وو. خو بل اړخ ته د تحریک انصاف حکومت د هغه دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې بلدیاتي ټاکنو کې د چا خلاف هم اف آی آر درج شوی دی. حکومت د هغه په ضد کاروایی کړي دي. د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي وکړو.
کے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو بھی ملوث ہے خاص اس میں پی ٹی آئی کا بندہ ملوث ہے یا کسی دیگر جماعت کا
دیوائی چی پا بلدیاتی ٹاکنو کی دا گنش میر خلکو پا ضد مقدمے درج شوی دی او حکومت دا حقوی پا ضد کاروائے کری دی. پا دی خلکو کی دا تحریک انصاب غڑے ہم شامل دی او دا حقوی گریبتاری ہم پا عمل کراغلی دا. یاد دیوی چی پا بلدیاتی ٹاکنو کی دا صوبے دنن بدنظمی او اڑے گڑے مخی تراغلی ہو چی پا کی یوولس کسانو جون دلا سور کرے ہو او مخالف سیاسی گندونا پا دی بلدیاتی ٹاکنو کی دا ٹگے تورون ہم لگوی. ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو مر
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبرونو کې واری بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سر ټکی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په کوټه کې د ټولو ګوندونو کانفرنس ته په وینا کې امر ورکړ چې مستون کې د دوه وشتو پښتنو وژون کې دي زر تر زره ونیول سي. نوموړي ویلي د ترګري په ځای جګړه به جاری وي.
اور جو وہاں سے دہشت گرد سب اپنا بستر بوریوں میں پہنچ کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں.
د پاکستان الیکشن کمیشن د کوزدیر په حلقہ پی کے 95 کې خزی د ووټ اچولو حق نه محروم ساتلو په وجه د انتخاباتو نتیجې رد کړي او بیا د سره د الیکشن حکم کړی دی. این پی بشرا گوهر وای
د پاکستان ټولو خزو ته او هیومن رائټس اکټیویست ته مبارکي ورکول غواړم.
او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پیرس کې ائتلافیانو سره د غونډې په وخت ژغ کړی چې د تندرو او وسلوالې ډلې اسلامي ریاست په ضد د حکومت سره نور مرستې وسی.
سرټه کې تاسو واوریدل غوښې وست خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې د هیواد د ټولو ګوندونو غونډې ته په غونډې په مستون کې د پښتنو مسافرانو وژنه په کلکه غندلې او ویلې دي د ورونو کامونو لاسو ګریوان کولو د دسیسه وه. د ټولو ګوندونو غونډه نن د سه شنبې په ورځ د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې ترسره سوه او له هغه وروسته ګډه اعلامیه کې د پښتون سیاسي مشرانو مثبت رول هم وستایل سو. کانفرنس ته د وینا په وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د پاکستان دشمنان غواړي چې ملت د نسل او مذهب په اساس سره وویشي او خپل منځو کې په جګړه اخته کی. نوموړي وویل د مستونګ پېښه لرزونکې ده او امر یې ورکړ چې په هر قیمتي قاتلان ونیول سي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د کوزدیر په حلقہ پی کې 95 کې خزو ته د ووټونو د چولو حق نه ورکولو په وجه نتیجې کلدم ګرځولي او د غلطۍ بیا د سره د انتخاباتو حکم کړی دی. دا لاول ځل دی چې پاکستان الیکشن کمیشن په کومه حلقہ کې خزو ته د ووټونو چولو د حق نه ورکولو په بنیاد د انتخاباتو نتیجې رد کړي دي او بیا یې د سره د انتخاباتو حکم کړی دی. وړاندې د پېښور های کورټ کې درخواست ورکوونکو تور لګولی و چې د کوزدیر په پی کې 95 کې انتخاباتي امیدوارانو او سیمایزو مشرانو زمینی انتخاباتو کې خزي ووټونو اچولو ته د نه پریښودو په اړه زبانی لوزنامه کړی ده.
پاکستانی امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 22 مشکوک ترګر وژلي دي. د دې په وینا دغه سیمه کې هم ځکني عملیات پیل کړي خو آزادو خبري سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. بلې خوا د شوال په سیمه کې یو ډرون برید کې څلور وسلوال وژل شوي او استخباراتي مامورین وایي وژل شوو کې ځایي او بهرني مشکوک ترګر شامل دي.
په خیبر پختونخوا کې د حکومت د پابندۍ باوجود د مقامي حکومتونو شوې انتخاباتو کې د درغلې او ټګۍ په خلاف نن د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج هم شوی. احتجاج آزاد امیدوارانو د قامی وطن پارټي او جمعیت علماء اسلام فی غړو کړی دی. دوی وایي د پختونخوا حکومت د پاک او صفا انتخاباتو دپاره انتظام نه و کړی.
د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نن د سه شنبې په ورځ ویلي چې د اسلامي ریاست د وسلوالو په ضد جګړه کې حکومت پلو قواو ته له نړیوال ائتلاف څخه پوره ملاتړ نه دی ترلاسه. په پیرس کې د ائتلافي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې له مخه نوموړي ویلي باید نور استخباراتي معلومات شریک کړل سي او عراق ته له بهر څخه د جګړه مارو د تګ مخه ونیول سي. په پیرس کې دا غونډه د اسلامي ریاست د اوسنیو لاسته راوړنو په ضد ګډه ستراتیژي باندې خبرې کوي.
د افغانستان په شمال کې د بلخ صوبې د پولیس تر مخه نامعلومه ټوپک مارانو د غیر دولتي مرستندوی ادارې لکتر لګه نه کارمندان په ډزو وجلی دي. تیر شپه شوي ډزو کې وجلی شوي کسانو کې یوه زنانه کارکونکي هم شامل ده.
د چین په مرکزی سیمه کې مامورین وایي د هغه کسانو د ژغورنې لپاره د لټون په عملیاتو بوخت دي چې د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله سمندر کې لاهو سوي. دغه کښتۍ چې 4500 کسان پکې ناست وو نن د یو طوفان له امله په یانګزي دریاب کې ډوبه سوي. د چین خبری اداره ژنوا وایي تر اوسه پورې 15 کسان ژغورل سوي او د 5 نورو مړي مندلې دي.
د نایجیریا شمال مشرقي خار مایدوګورینا اني شاهدین وای بوکو حرام په خار تازه حمله کړې دي. دا خار حکومت د وسلواله ډلې په خلاف د نوو عملیاتو د پاره مرکز جوړي. د خار نه را رسیدلې تازه خبرونه وای نن راکټ سره گزارونکې ګرنیډونه دغلې شوې. د سختو ډزو د جنگي جازونو اوازونه هم اوریدل کیږي.
په برنډي کې د امریکا سفارت ویلي دوی صدر پیری کورون زیزا ته ویلي چې د دریم ځل لپاره د صدارتي ټاکنو کې د برخه اخیستو له هڅو څخه لاس واخلي. د اپریل په میاشت کې د صدر لخوا په ټاکنو کې د برخه اخیستو اعلان وروسته هلته له تشدد ډکې مظاهرې راپارېدلې.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بخښوي د خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې نن زموږ همکار مختار خلیل تاسو د پاره کم خبرونه راوړي دي. د مطبوعاتو نه راغونډ کړي دي. دغه تفصیل به هم دا غوې ناورو.
نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د سعودي عرب د نبی بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او د ده د انتظامی صلاحیتونو په باب له خپل دوه خبريالانو ایرن کنینګم او براین مرفي یو شریک تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته چې د سعودي عرب اتیا کلن بادشاہ دا وخت څنګه ګرد مشرق وستا شړقی د ریپورت په شروع کې لیکلې شوې دي چې د یو کم اتیو کالو په عمر کې د بادشاہ سلمان سخت کال په تخت د کیناستو په وخت ډیرو کم خلکو د دلخوا د څه قسمه تبدیلو راوستو تمکولا. خو د جنورین را په دی خوا د سعودي عرب په خارجه پالیسۍ او د شاهي خاندان دننه انقلابي تبدیلی راوستي دي. په تخت کې ناستو سره سم دستی بادشاہ سلمان په یمن کې پر راپورته شیعه یاغیانو بمباری شروع کړی ده او په شام کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو امداد نور زیات کړی دی. تجزیه نگاران وایي چې د بادشاہ سلمان مقصد د شیعه ایران د اثر رسوخ نه د سنی مسلمانانو بچ ساتل دي. د سعودي شاهي دربار یو پخوانی سلاکار نواف العبید وایي چې دا وخت په سیمه کې د سعودي عرب د کردار ډیر ضرورت دی. د تجزیه نگارانو وینا ده چې سعودي عرب همیشه د پاره د خپل سلامتیا په معاملې کې د امریکای محتاج پاتې شوی دی او نن سبا هم د اوباما حکومت بیا بیا وایي چې امریکا د سعودي عرب په معاملې کې په خپل پخوانی دریځ ټینګ ولاړ ده. خو د سعودي عرب چارواکي د امریکای په دې بیانونو اعتبار نه کوي. د هغوی دا اندېښنې مل دي چې امریکا به ایران سره د خپلو تعلقاتو د خوږولو دپاره د خلیج د خپلو اتحادیانو د مرستې ملګرتیا نه وروستو کیږي. مضمون زیاتوي چې بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په کال 1903 کې د 19 کالو په عمر کې د ریاض گورنر لګولی شوی و او دی په دې عهده تر 500 کالو پورې پاتې شوی دی. په دومره موده کې د ریاض نه د دنیا د ډیرو ښایسته دارالخلافو ځینې یو ښایسته دارالخلافه جوړه کا چې دا وخت پکې او یا لکه خلک اوسیږي. بادشاہ سلمان د شروع نه یو ډیر ښه منتظم را روان دی. په تخت کې ناستو سره سم د یو او یو کالو د عمر شهزاده مقرن د ولی عهد د عهدې نه لرې کو او د ده په ځای یې د داخله چارو 55 کلن وزیر محمد بن نایف د تخت را روان وارث مقرر کړی دی. دین علاوه خپل 13 کلن زوی محمد بن سلمان د دفاع وزیر او نائب ولی عهد لګولې دی. څوک چې په کیمپ ډیوډ کې صدر اوباما سره د خلیج د سرمشرانو په غونډه کې د پلار په ځای شامل شو. د سعودي عرب د معاملو ماهران وایي چې د شاهي خاندان د ظلمي کل د حکومت په پرده د راښکاره کېدو دا مطلب نه دی چې سعودي عرب بګینی زیاتې ازادي پالیسۍ اختیار کړي، ځکه چې بادشاہ سلمان مذهبي عالمانو سره خپل تعلق ډیر مضبوط ساتلی دی او همدغه وجه ده چې بادشاہ سلمان په تخت د ناستی سره سم د ملک د پولیس ترقی پسند سربراه لري کړی دی او د ده په ځای یې داسې یو کس د سعودي پولیس مشر مقرر کړی دی د چا چې د غربي ملکونو د لباس نه هم نفرت دی. خو بادشاہ سلمان د خپل حق رسیدلي ورور عبدالله په مقابله کې عراق او شام نه د واپس راتلونکو جهادیانو خلاف سخت رویه اختیار کړې ده. تجزیه نگاران وای چې سعودي بادشاہت ته د جهادیانو نه څه خطر نشته، خو ښکاری داسې چې د سعودي عرب د سلامتیا او دفاعي ادارو ته د انتها پسندو د چقولو دپاره د امریکې د خفیه ادارو د معلوماتو ضرورت دی، ځکه چې د خبرونو مطابق تندره و ډلو د سعودي عرب 25,000 جنگیالي زلمي ځان سره برتی کړي دي او دې سي سعودي شاهي حکمرانانو سره فکر مل کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نن د سه شنبې په ورځ ویلي چې د اسلامي ریاست د وسلوالو په ضد جګړه کې حکومت پلوه قواو ته له نړیوال ائتلاف څخه پوره ملاتړ نه دی ترلاسه. په پیرس کې د ائتلافي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې له مخ نوموړي ویلي باید نور استخباراتي معلومات شریک کړل سي او عراق ته له بهر څخه د جګړه مارو د تګ مخه ونیول سي. نور حال زموږ همکار سمینه احسن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دغه خبرې د دولت اسلامي تندرو ډلې لخوا د رمادي نیولونه دوه هفته پس کیږي چې د بغداد سره په 115 کیلومتره مغرب کې صوبایي سرخار دی او د دې په وجه خاغلی عبادی مجبور شو چې ملیشیا زر تر زره هلته ولیږي چې هغوی بیا یو هفته مخکې شروع شوي د تندرو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. خاغلی عبادی ویلي چې دوی ته د نورو استخباراتو ضرورت دی او بیا ائتلاف چې دولت اسلامي سره د خلکو د شاملېدو مخنیوي لپاره کمی هڅې کړې وي، نو د هغې باوجود هم عراق ته د خارجي وسلوالو په راتګ کې سکمې نه دی راغلی. د دې سره ائتلاف د حکومت پلوه فوزونو د مرستې دپاره تشې هوایي حملې کوي او ځمکني فوزونه هم نشته. د امریکې پینټاګون وای د اگست د میاشتې نه ائتلافي جنگي جازونو په عراق او شام کې 4,200 هوایي حملې کړي، بلخوا د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ یو چارواکی وای دوی به په دې توجه ورکوي چې عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی په سنی اکثریتي صوبه کې د تندرو پر ضد جګړې دپاره سنی قبایلي جنگیالي راپار کړي. سټیټ ډپارټمنټ دا هم ویلي چې خارجه سیکرټري جان کیری به د پیرس په غونډه کې د امریکې نه برخه اخلي، ولې چې په فرانس کې د سایکل په سکه خپل ماتېدو د لاسه هغه د علاج په غرض امریکا ته واپس راغله او هلته کې د امریکې د وفد مشریبه نائب خارجه وزیر انتونی بلینکن کوي. په دې غونډه کې به د دولت اسلامي تندره وډلې د تباهۍ او خاتمه په شمول دوی ته مالیاتي مرستې د ختمولو په سر د میاشتونو روانو اوګدو هڅو باندې هم بحث کیږي. په دې غونډه کې به د شل ملکونو وزیران او چارواکي برخه اخلي. د فرانس خارجه وزارت د دې غونډې په حق لویلي چې په دې کې به د عراق د کړکیچن حالاتو یو پایدار سیاسی حل راوستو په سر خبري کوي. د دې غونډې نه یو ورځ مخکې عراقي صوبې انبار کې IS تندرو لکتر لگا 15 سلويخ عراقي پولیس هغه وخت وجل چې کلای د چاودیدونکو موادو نه ډک یو ټانک د عراق پولیس مرکز باندې وخیجو. د انبار نه د سکیورټي زرایو نه معلومه شوې چې د رمادي نه د دولت اسلامي د وستو د پاره په تګلارې د دولت اسلامي وستو د پاره تګلارې ته حتمی شکل هم ورکړی شوی دی او په دې سو وخت هم عمل کېدای شي. زرای دا هم وای چې پرمادي حمله د پاره د خار په مشرق کې د هبانیا په مقام 3,000 جنگیالو بنیادی تربیت مکمل کړی دی. د پیرس په غونډه کې د جنگي حالاتو نه علاوه به ثقافتي او تاریخي آثارو ته مخ خطراتو او اقلیتونو سره د ظلم نه تحفظ او بې کوره شوی خلکو په حالاتو هم بحث کیږي. د نن نه د پاکستان او د امریکا ترمنځ په د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې سټریټیجیک ډایلاګ یا سټریټیجیکی مذاکرات چې کوم دی هغه په لږ سات کې به شروع کیږي. په دې حق لبه تاسو په ډیوه ریډیو باندې تازه تازه معلومات چې څه پرمختګ کیږي په دې خبرو اترو کې هغه به وخت په وخت باندې اوري، خو د دې خبرو شروع کېدو نه مخکې زموږ همکار افتخار حسین په دې موضوع باندې تفصیل ارباب محمود علي ته وړاندې کړی.
بنیادی نقطه دا چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ په کال 2010 کې چې کوم سټریټیجیک ډایلاګ پیل کړی شو، نو هغه په مختلفو مدونو کې د اکنامیک اینڈ فائنانس، ډیفنس، لا انفورسمنت اینڈ کاونټر ټیریزم، سکیورټی، سټریټیجک سټیبلټی اینڈ نان پرولیفریشن اینڈ انرجی، دا هغه چې په سرکاري کچه باندې مختلف مدونه دي. دا نن چې کومې خبرې اترې دي، اعزاز چودري د پاکستان خارجه سکتر په مشرۍ کې یو ډیلیګیشن یعنی ډله دلته کې ده. اول خو به دوی د پاکستان په امبیسی کې واشنگټن کې یو خبري بریفینګ ته وي چې ګنې دوی به په څه خبرې اترې کوي، څه تمې لري. خو د پاکستان خارجه دفتر چارواکو مطبوعاتو ته دا ویلي دي چې دا دلته اوس چې کومې خبرې اترې به نن کېږي او سبا، نو دا د نیوکلیر نان پرولیفریشن په موضوع باندې دي، یعنی د اټومي موادو غلطو لاسو ته غورځېدلو د دې مخنیوي او په عمومي توګه باندې چې د دې غلط استعمال ونشي د دې مخنیوي. اوس په دې کې یو دوه خبرې ډېرې بنیادی دي چې آیا کله دا موضوع وي نو په ایجنډا کې به څه خبرې وي. په ایجنډا کې خبرې دا وي چې پاکستان دری سرکاري دا پاتې شوی دی چې نان پرولیفریشن ټریټي چې کومه ده د دې د مخنیوي لپاره چې یعنی اټومي مواد وسله غلط لاسو ته پرینوزي په نړیواله کچه چې کومه لوزنامه ده دې بالي دغه برخه جوړیږي چې کله هند دا لاسلیک کړي د سرکاري دریض دی. خو د نړۍ څخه فکرمندې په عمومي توګه باندې او د امریکا، امریکا خودا مني چې د پاکستان اټومي وسله محفوظه ده په سرکاري کچه دا منلې ده. خو دغه اندېښنې چې ګنې په پاورس کې یا په اټومي پروګرام کې خپل دننه داسې تندروا یا مذهبیان یا کوم هغه خلک چې وړاندې هم داسې کارونه کړي دي هغوی په خپل سر دا کارونه کولی شي. مثال په توګه ایکیو خان، ډاکټر عبدالقادر خان په خپل په ټلویزیون په کال 2003 کې د مشرف په وخت کې راغې وې منله چې ایران، کوریا او نور، او نه صرف دیو بلکې دی د یو تور مارکیټ مشریه کوله. که تاسو ته پته وي زه به اورېدونکو ته دا یاد کړم چې دغه تورونه یا بیا چې په ده ثابت شو وې منله، او هغه مارکیټ کې چې د ده سره کم خلکو په تور مارکیټ کې، نو دا چا لاول چې دی نو پلټنې کړې وې او ته پته لګېدله و دا امریکا و سی ای ته دا پته لګېدله و چې دوی دا کار کوي. او صرف دغه مثال نه، د دې نه مخکې هم په کال 2000 د پاکستان یو بل ساینسدانو سلطان بشیر الدین محمود هغه په افغانستان کې د اسامه بن لادن سره ملاو شو یو ځل نه دوه ځله، لاول یې نه منله چې بیا د پاکستان د آی اس آی او د امریکا د سی ای ځنې چارواکو ته نه ګډې پوښتنې وکړلې، نو بیا ومنله چې دوه ځله ورسره ملاو شو. په عرب هیوادونو کې هم دا خبره په خپله په پاکستان کې د سی ای ای چې کم مشر و رابرټ گرینیر په کال دغه 99 او 2000 کې، نو دا هغه په خپل کتاب کې په خپل لیکلی دي چې بیا هغه باندې بندیزونه ولګېدل او هغه چې دینو محدود کړ. دا قسمه عمومي چې کم دلته کې په نړیواله کچه باندې اندېښنې وي، نو دا خبرې
بالکل تاسو د دې خبره ذکر وکړو. بیا چې د ډاکټر ایکیو خان خبره، عبدالقادر خان خبره وکړه، نو سی 130 جازونو چې دغه سامان به په سی 130 جازونو چې کم د پوز د سورلو یا سامان وړلو جازونه دي هغه هم مطبوعاتو سره کرامخې ته شوي. دغه تفصیل رابش سټریټیجیک ډایلاګ ته کم د دې ترمنځ چې موده د زند او تعلقات خراب شو د پاکستان او د امریکې ترمنځ د هغې وروسته دا شروع شوي دي. د دې کلک تاریخي حواله مورګ
ارباب محمود علي صاحب، د پاکستان همیشه د امریکا سره په تعلقاتو کې ګیله دا پاتې کیږي چې ګنې دوی یو ځل کومک وکړي او بیا لاړ شي او چې دینو مستقل دوستانه یا تعلقات نه ساتي، نو د دغه سوچ لاندې چې د پاکستان سره په مستقل توګه امریکا سرنګ کومک کولی شي، په کال 2009 کې کیری لوګر بل او د دې سره سم بیا سټریټیجیک ډایلاګ، سټریټیجیک مطلب هغه چې په مختلفو مدونو کې که هغه ساينس دی، که هغه د صحت شعبه ده، که هغه د تعلیم شعبه ده، که ډیفنس یعنی دفاع ده، اقتصاد دی، او په دې ټولو کې، او د هغې لاندې بیا مونږ ګورو چې په پاکستان کې چې دینو مختلف پروژې د دې لاندې راځي. نو دا په کال 2010 کې چې کله عملی شو، په هغه وخت کې ما ته یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او شاه محمود قریشی دا ټول راغلی وو، دلته چې دینو هیلری کلینټن خارجه سکتر وه او د پاکستان لپاره خصوصي استازې د امریکا چې وو رچرډ د هغوی چې دی په مشرۍ کې دا هر څه شیو. نو زه به دا ووایم چې دغه بنیادی هدف دا دی چې د پاکستان سره تعلقات په مستقل بنیادونو په مختلفو مدونو کې څرنګه چې دی نو دا خپاره کړی شي. خو یوه خبره اوریدونکو ته یادګیرنه ورکوم چې د پاکستان همیشه د امریکا سره چې تعلقات یې نو پاغې کې یو غټه برخه په واشنگتن کې د دوی ګیلې وی شکایتونه وی او هغه د هندستان خلاف وی او دا ځلې هم په اخبارونو کې ورکړی دي چې را کوم د هندستان استخباراتي اداره ده نو په هغه کې به د هغه کردار چې کوم دی بلوچستان یا دی یا نورې سیمې یا دی تور پی لګی او دغه بیانونه چې نن سرتاج عزیز جواب هم ورکړی دي هندستان نو دا قسمه خبرې هم دوی دلته په خپلو خبرو کې د امریکایانو سره چې دی نو په نظر شریکي.
په خیبر پختونخوا کې د حکومت د پابندۍ باوجود د مقامی حکومتونو شوی انتخاباتو کې د درغلۍ او د ټګۍ په خلاف نن د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج شوی دی. احتجاج آزاد امیدوارانو د قامی وطن پارټۍ او جمعیت علما اسلام فی غړو کړی دی. تفصیل په اورو مدثر شانه.
دغناری سوری د پیښور پریس کلب باندې د بلابل گوندونو فعالینو او دیرشمې مئی بلدیاتی ټاکنو کې آزاد امیدوارانو وهلې او دای تور لګولو چې واکمن ګوند تاریخ انصاف ټاکنو کې د خپل امیدوارانو د کامیابولو لپاره ټګی توري کړې ده او د جمعیت العلماء اسلام د چینی نه د ضلع کونسل امیدوار مفتی اعجاز احمد دیو راډیو ته وایي پولیسو زما حمایتیان د رای ورکولو څخه په زور منی کړی دي.
زما د ترزوی زما رور زما د ماما زوی ګوتې لګولې دي. بیلټ پیپر هغه ته نه دی ورکړی شوی چې کم پویته چې دا اوټ د کتاب په کې دی یا د بل کینډیډیټس په حق کې دی. پولیس به هغه وهلو اغه چې دې رستو کړې دې اغه وهلې دې او د پولیس سټېشن نه چې دې بار کړې دې
او دې غوښتنه کوله چې دغه حلقه کې د سر دوباره انتخابات وکړي شي. لکه د قومي وطن پارټۍ د شپږمې حلقې صدر شوکت علي چې دې لړګي وای
زموږ پولینګ نه شي موږ لا پریزیدنګ افسر لیکلم را کړی دي چې تاسو پولینګ د 11 بجو نه زموږ پولینګ بند شوی دی او دغه نه پز بیا پولینګ شروع نه شو.
موږ
غوښتنه دا غواړو چې زموږ د دوباره الیکشن وکړي شي. دا موږ سره چې کوم دی دا غي ثبوتونه دي یو د زنانو پولینګ زموږ نه شه دي کی بند کړي.
احتجاجي مظاهره کې نه یوازې د عوامي نېشنل پارټۍ پیپلز پارټۍ جمعیت العلماء اسلام قومي وطن پارټۍ او مسلم لیگ نواز ډلې فعالین او امیدواران موجود بلکې په آزاد حیثیت انتخاباتو کې برخه اخستونکو هم ګډون کولو او د یونین کونسل شپېتم یو آزاد امیدوار فاروق رشید اډوکیټ وای زی د خپل ووټ اچولو څخه هم منې کړی
چې یو کینډیډیټ خپل ووټ نشي پول کولای او پاتې شو دغه کنفرم د صدران چې کوم په لاینو کې وو آیا د ټایم نه مخکې هغه 3 بجې چې کوم دی هغه 5 بجې هغه فاینل ټایم وو چې په 3 بجې مکمل اریو شي ګډونه بند شو او کټارونه خل بای فور په دیکو باندې د ګیټ نه بهر کړ.
بلخوا د صوبایي حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي ضلع امیر صابر حسین هم په تاریخ انصاف تور لګولې ده چې پیښور ضلع کې انتخاباتو کې درغلي نیخ پنیغه د وزیر اعلی د ماڼۍ لخوا شوې ده او دلته د دیرشمې مئی انتخابات لغوه او ګرځول شي او سر دوباره ټاکنې دي وشي. دغه را جمعیت العلماء اسلام دړکه کړې ده چې د دې ګوند په سلورم جون ټوله صوبه کې احتجاجي مظاهره کوي او په شپږم جون به هم په دې موضوع ټول ګوندیز کانفرنس را بلي. خود تاریخ انصاف چیئرمین عمران خان په خپل ګوند ټګۍ ټول تورونه رد کړی دي او ویلي دي د ټاکنو د انتظاماتو ټول ذمہواري په انتخابي کمیسون وه. دغه ورځ وزیر اعلی پرویز خټک هم ټاکنو کې د بد انتظامۍ ټول ذمہواري په الیکشن کمیشن اچولې ده. خود پاکستان الیکشن کمیشن خپل جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي دي بلدیاتي ټاکنې یوازې د دې ذمہواري نه وه او د امن او امان ساتنه د صوبایي حکومت فریضه وه او زیاته کړې ده چې د حکومت وړاندیز کړو چې صوبې کې د ټاکنې مرحله وار وکړې شي خو حکومت د دې دغه وړاندیز رد کړو. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د قدر من اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت ویلی وو چې دوی به د تعلیم د ودې لپاره په کلنۍ بودیجه کې 4% ټاکی خو اوس هم د کلنۍ بودیجې یوازې 2% برخه د تعلیم لپاره ویل کیږي چې ټاکل شوی ده. هم دغه وجه ده چې په پاکستان کې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې په حکومت باندې نیوکې کیږي او د سندرغاړو یوې ډلې چې د اردو ژبې یو سندره ویلې ده هم نن سبا ډیره مشهوره شوې ده او دغه سندره ده چې وای گاو سنو بدلو کنه او تعلیم کې چټي. نو په دې باب زموږ خبریال اورنګزیب خان په اسلام آباد کې یو رپورټ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان کې یو خو تعلیمی بجټ کم ساتلو لوجه لکونو پشمیره ماشومان سکول ته نشتلې، نو بل خو دلته تعلیمی نظام هم داسې دی چې ماشومانو کې تخلیقي صلاحیت نشي پیدا کولې. د پاکستان تعلیمی نظام باندې چرته غیر دولتي ادارو رپورټونه تنقید کوي، نو هلته اوس یو سندر دلاري په دې نظام کې د خامیانو ذکر شوی دی. پاکستان کې د نوې سندرغاړو یو ډلې چې بغیرت بریګیډ په نوم دی یو تعلیمی کمپاین گاو سنو بدلو په نوم پیل کړی دی. اوړومبه سندرې تعلیم کې چھٹی کې دوی د پاکستان تعلیمی نظام باندې تنقید کړی دی. د سندرې ویډیو یو بند سکول کې جوړ کړی شوی دی او په دې کې درې کردار ښودل شوی دی چې یو پکې خر دی، بل ګډه او یو توتی. دیور ریډیو سره خبرو په وخت د تعلیمی کمپاین مشر علی آفتاب سعید د کردارونو وضاحت سدا سي ورکړی دی.
سٹوڈنٹس پیدا کر رہا ہے، ایک طوطے کی طرح کے جو کہ رٹا لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک شیپ ہے جو کہ فالو کرتا ہے، جو کہ جس کے پاس کرٹیکل تھنکنگ کی وہ ابیلٹی جس میں نہیں ہے، اور ایک ڈونکی ہے جس پہ ہم بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں لیکن وہ ڈائریکشن اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی، اس کو کبھی بھی اچھے نتائج نہیں لے کے آ سکتا.
علی آفتاب وی چې د پاکستان تعلیمی نظام درې قسمه طالب علمان پیدا کوي، یو توتی پرشن چې څه ورته خی هماغه تکرار کوي، یو ګډې پرشن چې صرف ورپسې زی او خپل څه سوچ نک لري، او یو خر پرشن چې زیات بار پرې اچولې شي خو ښه نتیجې نشي راوړې. دغه شان موږ خپل تعلیمی نظام باندې تنقید کړی دی. دا سندره اردو ژبه کې ده، خو د دې ترجمه انګریزي او پښتو ژبه کې هم په ویډیو لیکلې راځي. علی آفتاب وی چې ګرد پاکستان کې د سکولونو معیار خراب دی، خو پښتو ژبه کې د ترجمه مقصد دا دی چې خیبر پښتونخوا صوبه کې سکولونو ته زیات نقصان رسیدلی دی. په سندر کې د پاکستان په تعلیمي نظام ساده سي تنقید شوی دی چې دل د سکولونو کې چرته د ودونو تقریب کیږي، چرته سروي تړل کیږي، او چرته پکې ګودام جوړول شي. دلته سکولونو کې هر یو کار کیږي بغیر د تعلیم ورکولو، او دلته نه خو تاریخ مضمون ته توجه ورکول کیږي او نه ادب ته، او ہر یو تن سائنس تعلیم ترلاسہ کول غواڑی.
کم سسٹم کو اپڈیٹ کیا، جو کام کیا وہ لیٹ کیا، ارے پچھلے 65 سالوں میں ایک آٹھ کو ہم نے ایٹ کیا، سو ہو گئی ہو گئی، تعلیم کی چھٹی ہو گئی،
پاکستان کې یو شان تعلیمي نصاب نشوالې لوجه اکثر خلک خپل ماشومانو ته ښه تعلیم ورکولو کې ناکام دي، او دلته سرکاري سکولونو کې تعلیمي نظام او نصاب باندې هم سخت تنقید کیږي. بل تعلیم د لپاره کارکونکو ادارې دا هم وایي چې 13 او 18 کالونو روان تعلیمي نصاب لوجه ماشومان هم د جوګه نه دي چې پکې تخلیقي صلاحیت بیدار شي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
اوس وړاندې کوي ویداریا چې د امریکې د حکومت نظر خای
د روس حکومت یو ځل بیا په روس کې د اولسي معاشري او د دوی د حقونو د راغونډولو عمل ته لاس اچولې دی. ماسکاو د یو نوي منظور کړي قانون تر مخې د استغاثي سرکاري چارواکو ته اختیارات ورکړي دي چې د قانون د الفاظو مطابق د هغو ناخوخه خارجي یا نړیوالو تنظیمونو په سرګرمو باندې بندیزونه ولګي، کمی چې د مملکت په نز قامي سلامتیا او آئینی نظام ته یا د روس د مملکت د بنیادی اقدارو د پاره خطرې جوړې شوې دي. دا د منظور کړی شوی نوی قانون یو غیر واضحه تشریح ده، او په دې د عمل درآمد تر مخې د مختلفو غیر سرکاري تنظیمونو یعنی د ان جی اوز کارونه په ټپه ودرېدي شي. د رائے خیال د ازادۍ د پاره خطر ده، او بشري حقونه هم د خطر سره مخ کړي دي. د بشري حقونو د پاره د امینیسټي انټرنیشنل او د هیومن رائټس واچ غونډې کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونه دا نوی قانون په روس کې د اولسي معاشري د حقونو د راغونډولو په لوري د کیدونکو ظالمانه اقداماتو یو برخه ګڼي. په کال 2012 کې منظور کړی شوی یو بل قانون کې په روس کې کارکونکو داسې ګوند باندې چې د خارج نه ورته مالی امداد ورکول کیږي، دا لازم کړی شوی دا چې هغه د خپل نوم د خارجي ایجنټ په الفاظو اندراجو کی، کم چې په روس کې د جاسوس د ټکی مان لري. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب زنانه ویانی میری هارف خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا په روس کې په نوي منظور شوی قانون ډیره دلګیره ده. دی دا خبره په ګوته کړې ده چې د ناخوخه خارجي یا بین الاقوامي تنظیمونو په سرګرمو د بندیز لګولو نه علاوه په دې قانون کې دې قسمه تنظیمونو سره مرسته ملګرتیا هم یو جرم ګرځولی شوی دی. میرمن میری هارف پل تحریری بیان کې دا هم ویلی دی امریکې سره فکر دی چې د دې نوي قانون تر مخې به روس کې د اولسي معاشرې کار نور هم راغون کړی شي او دا قانون یقینا چې د آزادو اوازونو د بندولو او د روس د خلکو د نوري دنیا نه د ځان له ساتلو شعوري اقدامات دي. میرمن میری هاف د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې امریکا په روس کې په آزاد میډیا اولسي معاشره د کم شمیره فرقو په ډلو او سیاسي مخالفینو باندې ورسپځیاتی لګیدونکو بندیزونو ډیره فکرمند ده. د روس خلک لکه د نورو ټولو خلکو په شان د یو داسې حکومت مستحق دي چې د آزادو خیالاتو مرسته کوي، صفا سوترا او داسې یو حکومت وي چې دوی تینه تپوس کولی شي، د قانون تر مخې ورسره مساوي سلوک کیږي او د انتقام د ویرې بغیر د خپلو حقونو غوښتنه کولی شي. مونږ د روس حکومت ته په کلکه سره وایو چې په خپلو بین الاقوامي لوزنامو ودرېږي، خپلې ذمهواری پوره کړي، د رایې خیال او په امنناکه ډول د خلکو یو ځای ته د راغونډېدو او د قانون د بالادستۍ خاطر وساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.